چی بریم السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه تمده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یوه پلاوي په مشرۍ روانه اونۍ پاکستان ته سفر وکړي امیر خان متقی به د دوشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي او د پاکستان له یو شمېر سیاسي او نظامي چارواکو سره به پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان حکومت له هغو افغان کډوالو چې د پی او آر کارتونه لري غوښتي دي چې له پاکستانه ووځي پاکستان د جولای په 1 نیټه په یوه خبره کړې بیان کې ویلي دي چې د پی او آر کارتونه رسمي موده د جون په 1 پای ته رسیدلې ده نو اوس د دې کارتونو درلودونکي اړ دي چې له پاکستانه ولاړ شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په موقتي ډول د پاکستان د کراچي ښار هوټلونو ته د امریکا د حکومتي غړو پر تګ محدودیتونه لګولي دي د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په کراچۍ کې د امریکا جنرال کونسولي داسې راپور ترلاسه کړی دی چې په هغه کې امریکایانو ته د کراچۍ هوټلونو ته د ورتګ ګواښ شوی دی رویټرز هم څرګندوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو ټولو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې د ترهګرۍ د خطر او د احتمالي وسلوالې شخړې له امله دې پاکستان ته په خپل سفر ورلمخه غور کوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د برازیل ولسمشر لویس اناسیو لولا د سلوا کولی شهر وخت پر سر اړیکه ونیسي د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال ټرمپ د برازیل ولسمشر په ارتباط وویل چې هغه کولی شهر وخت له ده سره خبرې وکړي او د هیوادونو ترمنځ د تعارفو او نورو شخړو په اړه بحث وکړي د رویټرز اژانس په وینا ولسمشر ټرمپ په برازیل باندې 50% تعرفه لګولې ده چې سر له راتلونکې اونۍ به پیل شي متحده ایالاتو د برازیل د سترې محکمې پر قاضي هم بندیزونه لګولي دي د برازیل ولسمشر لویس اناسیو لولا دا سلوا بندیزونه او تعرفې رد کړې دي او هغه یې ناعدلانه او د خپل هیواد په قضایي سیستم کې د نه منلو وړ لاسوهنه بللې ده د سپورت له ډګره د افغانستان صداقت اف سي فوتسال لوبډلې د غور لیګ د څلورم پړاو اتلولي خپل کړه دې لوبډلې په پایلوبه کې نورزاد اف سي لوبډلې ته پرون په کابل کې درې د یو په وړاندې ماتې ورکړه د افغانستان د فوتسال د غور لیګ په دې سیالیو کې چې د جون په 14 د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي نوي مسابقې پکې د تګ او راتګ په ډول ترسره شوې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د پاکستان او متحده عربي اماراتو په وړاندې په درې اړخیزو لوبو کې برخه واخلي د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د شلو اوورونو دا لوبه به د اګست له 9 پیل شي هره لوبډله به له یو بل سره 2 مسابقه وکړي او دوه غوره لوبډلې به د سپتمبر په 10 په پایلوبه کې برخه واخلي دا سیالۍ د آسیا جام د چمتووالي لپاره دي د آسیا د کرکټ د اتلانو جام د سپتمبر په 9 په متحده عربي اماراتو کې پیل شي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو .com کې اوري یونیسف په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو د شمیر روسیاتي زوته اندېښنه ښکاره کړې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکي اخته دي علت بې وسي او بیکاری یادوي پدې خبرونه کې مودایش خراسان څنګه ته د ملګرو ملتونو له اندېښنو خبرو همدا موضوع مې د سیاسي چارو له کتونکو هاتف مختار سره شریک کړې
زه په دا اند او باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک او مضر دی
پاکستانی پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړي نیولي
پولیسي پسند باندې پولیس کرګراون کړی دی هم په بنو کې په پی ټی ایم کوارډینټران زموږ ملګري نیول شوي دي همداسې په بجوړ کې هم زموږ زموږ ملګري کوارډینټران نیول شوي دي
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا ولسمشر په سمندر کې د اټومي اوپتلونو د ځای پر ځای کېدو امر د روسیې د یو چارواکي تر خبرداري وروسته ورکړ
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې په سخت خوارځواکۍ اخته شاوخوا 1.4 میلیونه ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې له دې شمیر تر 15% زیاتې له 2 کلونو کم عمر دي. په ورته وخت کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکې دي وایي د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله یې د درملنې وس نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یې یونیسف وایي افغانستان د نړۍ په کچه د ماشومانو د خوارځواکۍ له جدي ناورین سره مخ دی، خو ورته تر ټولو کمه پاملرنه شوې ده. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل تازه خپور کړي راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ یا ویسټنګ کړي کې او ډېر ډنګر شوي، چې له دې شمېر 1.4 میلیونه یې د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. یونیسف زیاته کړې چې له دې شمېر تر 50% زیات یې له 2 کلونو کم عمره ماشومان دي. راپور زیاتوي چې په 2015 کال کې د افغانستان د نفوس د 50% زیاته برخه چې نږدې 3.5 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته به اړتیا ولري، چې له دې ډلې 12 میلیونه یې ماشومان دي. د یونیسف د معلوماتو له مخې سږ کال له 3500 زیات ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي، د شدیدې خوارځواکۍ بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکي دي وایي د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله یې د درملنې وس نه لري. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل: د ماشومانو د ناروغیو ډاکټران له دې ډلې محمود ضیا رحیم زی وایي د ماشوم د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره باید تر 2 کلنۍ پورې د مور شیدې ورکړل شي. دغه شان له شپږ میاشتنۍ وروسته باید ورته مکمل خواړه ورکړل شي چې پکې پروتین، قند، شحمیات، ویټامینونه او منرالي مواد شامل وي، او په خوړو کې باید تنوع ته پام وشي. ښاغلي رحیم زی پر ماشومانو د خوارځواکۍ د اغیزو په اړه وویل:
په لنډمهاله تاثیراتو کې د ماشوم د عضلاتو ضعف دی او تاخیر په نشونما د ماشوم کې راځي. دویمه مسله، ماشوم مستعد کېږي دې ته چې انتانی امراض لکه اسهالات او تنفسي امراض زباند مصاب شي. او مهال تاثیراتو کې د سوی تغذی پاتې ژوند کې دا ماشومان اکثرا عدم رشد قد لري. همدارنګه دا ماشومان کېدای شي چې بعضی مزمن امراض د بلوغ د دورې هم په دوی کې راښکاره شي.
یونیسف دا اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې مخکې یو شمېر سازمانونو له دې ډلې سیف د چلدرن د روان کال په اپریل میاشت کې خبرداری ورکړی و چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې په لسو هېوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، په لکونو ماشومان د بشري مرستو د کمېدو له امله بیړنیو خوراکي موادو ته له لاسرسي بې برخې شي. دغه شان د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د روان کال د جون په میاشت کې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي و چې په افغانستان کې له هرو لسو ماشومانو نه یې چې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان کېږي د ودې لپاره لازمي خوراکي تنوع ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ادارو د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د نړۍ له هغو 15 هېوادونو دی چې په لوړ شمېر سره په شدید خوارځواکۍ اخته ماشومان لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د سار او تحلیل ډله وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره ګواښ دی. د یاد سازمان پر بندیزونو د څار ډلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې طالبان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له دې ډلې القاعده او متحدینو لپاره د مناسب چاپیریال چمتو کړی دی او دې هڅو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې داعش ډلې ځپلې ده. جزئیات پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې افغانستان سیمې او آن نړۍ کې د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره کړې او اندېښنه یې ښودلې چې دا ډله نړۍ ته تر ټولو ګواښونکې ده. د ملګرو ملتونو سازمان پر بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه شپږ 1/3 راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د جولای په 1/3 یې امنیت شورا ته وړاندې کړی، زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د دې جملې القاعده او متحدینو لپاره د مناسب چاپیریال برابرولو ته دوام ورکړی چې دا د دوی په ټکو د منځنۍ آسیا او نور هیوادونو د امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې په دې وویست مخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور سوی دغه شان ویلي چې دغې ډلې ته د بهرنیو ترهګرو د بیرته ستنېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، ځکه د راپور په ټکو دوی ښایي منځنۍ آسیا او افغانستان ته د بیرته راتګ له لارې د سیمې امنیت ګډوډ کړي. دې راپور کې راغلي چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغې ډلې فعالیتونه کمزوري کړي، خو ویل شوي چې له 2014 کال را وروسته د داعش خراسان څنګ د شاوخوا 2000 جنګیالیو په لرلو په افغانستان دننه او بهر د روسیې د قفقاز په ګډون په منځنۍ آسیا کې د نورو ترهګرو ډلو له ناراضي ډلو د جنګیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. دغې ډلې ویلي چې د داعش خراسان څنګه چې مرکز یې په افغانستان کې دی، د پیغام رسونې د خوندي اپلیکیشنونو او خواله رسنیو له لارې خلک سخت دریځی ته هڅوي او دا مهال امریکا او اروپا ته تر ټولو ستر ګواښ بلل کیږي. راپور زیاتوي چې داعش خراسان څنګه هڅه کوي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او نړۍ کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او د پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلونو کم عمره ماشومانو ته د انتحار روزنې پروګرامونه هم جوړ کړي دي. ځینې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې په تیره کې داعش خراسان څنګه له بریدونو ترخې خاطرې لري، دا شان راپورونه اندېښمنوونکي بولي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي اسدالله چې د 1401 کال د ثور په لومړۍ نیټه په یو جومات کې د داعش ډلې په حمله کې د نعمت الله په نوم 45 کلن ورور وصل سوی، وایي دا شان راپورونه یې سخت اندېښمنوي. د ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې وړ دي، خو زموږ نور څه له لاسه نه راځي. څه وکړو، چیرې ولاړ شو؟ همدې وطن کې سوځو. ورور مې په جومات کې د لمانځه پر مهال شهید شو. داعش یې مسؤلیت منلی و. موږ د دوی د حملو ترخې تجربې لرو. اوس له ویرې ان څوک جومات ته نشي تللی. ویرېږو چې بیا انتحاري ونه شي، ځکه ماشومان او کورنۍ لرو.
د دې برید مسؤلیت چې 130 کسان پکې وزل سوي وو او تر 90 ډېر ټپیان سوي وو، د داعش ډلې خراسان څنګه منلای وو. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د امنیت شورا د دې تحلیلي ډلې د راپور له مخې د داعش جنګیالي د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې ویشل سوي دي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې دا اندېښنه هم څرګنده کړې چې کیدای سي یو شمېر سخت دریځي جنګیالي له سوریې څخه افغانستان ته انتقال سي او بیا له منځنۍ آسیا څخه د سیمې د هیوادونو پر ضد عملیات پیل کړي. راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو کړنو د داعش خراسان څنګه وړتیاوې کمزوري کړي، خو دغې ډلې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره د طالبانو د حکومت د نارضایتیو تر څنګ د منځنۍ آسیا له بهرنیو جنګیالیو څخه هم ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د څار ډلې دا هم ویلي چې طالبانو د تاجکستان د انصار الله ډلې، د ازبکستان اسلامي جنبش او خطیب امام بخاري جنګیالي په خپلو پولیسو او پوځي قطعاتو کې شامل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د داعش خراسان څنګه سخت ځپلې، د القاعده په ګډون نورې ترهګرې ډلې متواري کړي او په خبره یې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د یادونې ده چې د داعش خراسان څنګه د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم د افغانستان پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې خونړۍ بریدونه کړي او د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت د سرپرست خلیل حقانی په ګډون یې ځینې حکومتي چارواکي او طالب پلوي دینی عالمان هم په نښه کړي او وسلې دي.
د افغانستان او سیمې لپاره داعش خراسان څنګه تر څه بریده تهدید ده؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي حاطف مختار نظر اخیستی.
زه په دې اندازه باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک او مضر دی. او افغانان په تیرو 500 کلونو کې په مختلف لحاظ په نیابتی جګړو کې کورونه او جماعتونه وران شوي او خلک زندان ته چول شوي. اوس د فرصت راغلی چې افغانان دې باید د یو متوازن سیاست له مخې د داعش په مخ کې یو منظم دریس ولري. هغه دا دی چې داعش د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف د افغانستان په جغرافیه کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، خو د افغانستان د اسلامي امارت لخوا ټکول کیږي او ځپول کیږي. زما باور دا دی چې داعش یو پردی پروژه دی چې غواړي په سیمه کې د خلکو ژوند ناامنه کړي او افغانان د ده لپاره او د دوی د ځپلو لپاره باید یو ملي د خپلو ارزښتونو باورونو او اعتقادونو له مخه یو دریز ولري.
ځینې کتونکي په دې باور دی چې داعش د منځنۍ آسیا لپاره هم جدي تهدید دی. آیا د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته تهدید دی او که نه په منځنۍ آسیا کې هم دې ډلې ریښې څرولې دي؟
زما په د باور نه دی چې افغانستان به د هیڅ چا لپاره د نوروسه تهدید وي. یعنی د افغانستان جغرافیه د ازبکستان او ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان او بالاخره روسیه لپاره تهدید نه دی. او طالبانو شودلی چې د افغانستان د آدرس یا د افغانستان د جغرافیه هیڅ داسې حمله په دغه ملکونو کې نه ده شوی چې طرح او بنسټګر افغانان وي. او د افغانستان د اسلامي امارت پالیسی او ستراتیژي هم په دې ولاړ دی چې باید د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا پر ضد ونه کارول سي. له بل اړخه ګورو چې تبلیغات کیږي چې ګواکې څو تروریستي ډلې په افغانستان کې شتون لري، اما تر هغه ځایه پرې چې موږ معلومات لرو او د افغانستان ملي ګټې موږ ته وایي، د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. خو په سیمه کې داعش شتون لري، داعش زموږ په ګاونډیانو کې موجود لري. داعش اصلا یو افغاني پدیده نه دی، په عراق او شام کې جوړ شو، بالاخره د ایران له طریقه افغانستان او نورو ملکونو ته راغی او د کې نور ګاونډیان هم تر لاسونه لري. افغانان باید خپل جغرافیه د داعش لپاره خپل خلق قرباني نکړي. دریز د افغانستان من حیث یو ملت باید دا وی چې زموږ جغرافیه پاس د نه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. او روسان او چینایان هم په دې متوجه شوي چې داعش یو نړیوال پدیده دی او د دې لپاره افغانان خصوصا اګنځې کوم نظام چې په افغانستان کې حاکم دی د سره باید مرسته وسی، لوجستیکی مرسته وسی، امنیتی مرسته وسی او دا د دوی لپاره مفید او مؤثر دی. زه فکر نه کوم چې افغانان پس له دنه چاته اجازه ورکړي چې دوی جغرافیه د هیڅ چا پر ضد استعمال شي.
مختار صاحب، د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې روسیه به په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته وکړي چې داعش خراسان څنګه وځپي. او تاسو مې اوډول د موضوع ته اشاره وکړه، روسیه څنګه مرسته د داعش ځپلو لپاره له طالبانو سره کولی شي؟
زما باور دی چې روسیه اطلاعاتي، امنیتي او استخباراتي مرسته کولی شي. روسیه کولی شي لوجستیکی او نظامی مرسته وکړي. روسیه کولی شي طالبانو سره مشترکاً په ځینو برخو کې عملیاتونه هم ترلاسه کړي. بل موضوع د افغانستان او د روسانو په حق لدی، د داعش په ځپلو کې روسانو ته افغانان ضرورت او اړین اړتیا لري. هغه دا دی چې داعش نه تنها د افغانستان د جغرافیې لپاره تهدید دی، بلکې د سیمې هیوادونو لپاره هم تهدید دی. د روسانو د منافع او ملي امنیت لپاره هم ګواښ دی. زمون غوښتنه دا دی او د افغانستان د ملت غوښتنه هم دا دی چې روسان دې باید د طالبانو سره همکاري وکړي. مګر دا قطعا د معنا نه لري چې افغانان باید د روسانو تر څنګ ودرېږي او د غرب سره په فاصله کې قرار ولري. د یو متوازن ستراتیژیک بې طرف یا ناپیلې سیاست په نتیجه کې باید موږ د اروپا سره او د امریکا سره هم ښه تعلق ولرو، تر څو وسو کولی چې خپل جغرافیه د هیچا پر ضد پس له دې نه استفاده نه کړو. او بل هیڅ داسې نیابتي او استخباراتي جګړه باید د افغانستان په جغرافیه کې شروع نه شي چې د خلکو ژوند چیلنجونو سره مخامخ.
د سیاسي چارو لکتونکو ښاغلي مختار څخه مننه کوم.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د پښتون غورنې د غورځنګ په وینا د دوی یو شمېر مشان په بنو او باجوړ کې پرون پولیسو نیولې دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر له بنو څخه راپور لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې اګست په لومړۍ نیټه پولیسو د پښتون قومي جرګې کمیټي لخوا شوي احتجاجونو کې د دوی شلو پورې کسان گرفتار کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اګست لومړۍ نیټه باندې جمعې مزنپس د پښتنو په بیلابیلو ښارونو سیمو کې د روانې نامنه یو فوځي عملیاتو ضد احتجاجونه اعلان کړي ول. د غورځنګ یو مخکښ زکی وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د غورځنګ بجاوړ رابطاکار او بلغړې پولیسو د احتجاج نه نیولی او بنو کې احتجاج پر مهال د غورځنګ او نورو ګوندونو تحریکونو اتلس پورې نور کسان گرفتار کړي دي. د دوی په وینا نیول شو کې د بنو ملګری وکیلانو جنرال سیکرتر مرید حیات، پښتون ژغورنې غورځنګ بنو رابطاکار ګران وزیر لطیف وزیری ارشد کرار په ګډون اتلس پورې کسان نیولي چې پورم نلار یون یې کولو.
پولیسي پسند باندې پولیس کرګراون کړی دی. هم په بنو کې د پی ټی ایم کوارډینیټران زموږ ملګری نیول شوي دي. همداسې په بجوړ کې هم زموږ زموږ ملګری کوارډینیټران نیول شوي دي. همداسې په مختلفو علاقو کې د پولیس لخوا چاپې هم ول کیږي. دا پولیسي پسند هم د اوسني حالات مختلفو علاقو کې ضلعو کې کرفیو لګیږي. دا اپریشن خبرې کیږي هم د دې برخلاف روانې وي. پخپله خاوره پخپله علاقہ باندې نور مژنه جنگونه غواړو. په دې خاطر په هر ځای کې موږ غواړو چې دلته زموږ په خاور باندې امن وي. او دا امن لپاره حق پر تکول هم دلته یو د جرم په حساب باندې حسابېږي. چې زرته زره زموږ ملګري اخلاص کړی شي هم دا امن حق پر تکول دا موږ په ځان باندې پریزه هم غنو او امن غوښتنه زموږ د حق ته.
د قومي جمهوریت غورځنګ ان ډی ایم صوبایي جنرال سیکرتر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو په سیمو کې خلک د نامنۍ نه تنګ شوي، ژوند یې ستونزمن شوی. دا منغږ پورته کیږي خو دغه پور امنغږ بندولو هڅه کیږي پر ځای د دې چې ترهګری زید ګام واخلي.
خیبر په کومه جرګه شوی وه هغې پښتون کمی جرګې طرف نه چې کوم احتجاجونه اعلان شوي وو، وطن چې کومه بدامني روانه ده، کومه ترهګري روانه ده، کوم مرګ ژوبله روانه ده، هغې پر ضد پښتونونه وو، د امن غوښتنه وه. نو په دې کې دننه ریاست راپورته شو. نو په مختلف ځایونو کښې شل دوهویشت کسان پورې، یعنی د مختلفو ګوندونو ورسره د پی ټی ایم ملګري ده ونیول. نو په کار ده چې ریاست یعنی د امن دپاره د ترهګرۍ پر ضد دومره څه وکړي، امن قایم کړي، هغې لپاره څه وکړي نه کوي. یعنی مثال چې څوک غږ پورته کوي، تشدد هم وکړي، ګرفتاریان وکړي، دا به د مسلې حل نه وي. په کار ده چې ریاست د ګرفتارۍ نه لاس واخلي او د امن پر ځای کولو دپاره یو مؤثر قدم واخلي.
د غورځنګ یو بل مخکښ حنیف پښتین مشال ریډیو ته وویل چې دوی پورم نه لاریونو نه کړي، د نام نه زید غږ پورته کوي، په جیلونو سره آواز نشي بندولې. نیول شوي کسان دې زر رها کړي. د بنو پولیسو مشر ډی پی او سلیم عباس کولاچی سره مو په دې اړه د خبرو کولو هڅه وکړه او په واتسپ شمیره مو هم ورته څو ځله پیغامونه پرېښودل، خو نوموړي صدریز ور نه کړ. البته د بنو پولیسو صدر تانې یو بل چارواکي چې نه یې غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې ټول د شلو پورې کسان د احتجاج پر مهال نیولې شوي، چې زنه د عمر نه کم ځوانان دي، هغه به خوشي شي. د نورو ضد مقدمې جوړې شوې. دوی احتجاج کې د ریاست او ادارو ضد شعارونه ورکول. پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون بنو ولسي پاسون کمیټۍ، نورو تحریکونو او تنظیمونو د پولیسو لخوا دغه ګام غندنه کړې او نیول شوو کسانو د رهایي غوښتنه یې کړې.
د روسیې د یوه چارواکي تر خبرداري وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په سمندر کې د داسې وبتلونو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی چې اټومي وسلې لیږدوي. ډونالډ ټرمپ د روسیې د امنیت شورا د مرستیال او پخواني ولسمشر دیمیتر مدویدف د ګواښونو په ځواب کې له خپلو ځواکونو وغوښتل چې دا وبتلونه ځای پر ځای کړي. دیمیتر مدویدف چې له 2008 تر 2012 د روسیې ولسمشر و، اونۍ مخکې په ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې د روسیې لپاره د ډونالډ ټرمپ ضرب العجلونه بې لارې کوونکي دي او کولی شي چې هغه ته په کور دننه تر هغه ډیر زیان ورسوي چې دا یې فکر کوي. میدویدف دا هم ویلی دی چې ټرمپ له روسیې سره په دې ضرب الاجلونو لوبې کوي، که هغه 50 ورځنۍ وي یا 10 ورځنۍ. دی باید دو شیانو ته توجه وکړي، لومړی دا چې روسیه نه اسرائیل دی او نه ایران، دوم هر نوی ضرب الاجل یو ګواښ دی او د جګړې په لور یو ګام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په خپله خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې امر یې کړی دی په دوو مناسبو ځایونو کې دوه اټومي اوبتلونه ځای پر ځای کړي، او دا د دې لپاره چې د داسې احمقانه او پارونکو بیانونو تر شا ډیر څه وي. ټرمپ زیاته کړه چې کلمات ډیر مهم دي او ډیر کله کولی شي چې غیر ارادي نتایجو ته لار پرانیسي، خو په دې هیله چې داسې څه نه وي. ټرمپ د جولای په 28مه وویل چې روسیه له نن نه تر لسو ورځو پورې وخت لري چې په اوکراین کې اوربند وکړي، که نه د تیلو پر اخیستونکو به یې تعارفې ولګول شي. مسکو چې په اوکراین کې د سولې لپاره خپل شرایط شیدي، تر اوسه د ټرمپ د دې ضرب الاجل په خاطر کوم ګام نه دی اخیستی. که څه هم د ولسمشر ټرمپ تر دې څرګندونو وروسته میدویدف د ټرمپ پر ضد سختې خبرې کړې دي، خو له لویه سره میدویدف د 2022 کال د فبروري له 24مې راوروسته چې روسیې اوکراین ته په لسګونو زره پوځیان استولي دي، د لویدیځ پر ضد په ښکاره سختې خبرې کوي. د کرملین منتقدان د یو بې مسؤلیته کس بولي او د ده په خبرو پسې خاندي، خو یو شمېر غربي ډیپلوماتان په دې نظر دي چې دا خبرې د کرملین د سیاستوالو د غونډو د نظرونو څرګندونه کوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د جمعې په ورځ په خوست کې د یو خصوصي ښوونیز مرکز لخوا د دولسم ټولګیو هغه فارغان وستایل شول چې د کانکور په ازموینو کې لوړې نمرې اخیستي او شو پانزویو ته یې لاره پیدا کړې. په خوست کې سرژني کانکور کې شاوخوا 3300 د دولسم ټولګیو نارینه فارغانو ګډون وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې لسګونه هغه د دولسم ټولګیو فارغان وستایل شول چې د کانکور په سږنیو ازموینو کې لوړې نمرې اخیستي او د کابل د معالجوي طب په ګډون یې د بیلابیلو پوهنتونونو د ساینسي او ټولنیزو علومو پوهنځیو ته لاره پیدا کړې ده. د برنامه منتظمین وویل که چیرې زده کوونکي د مطالعې لپاره منظم مهالویش ولري، د وروستیو دریو کلونو د کتابونو تمرینونه حل کړي، د کانکور د تیرو ازموینو پوښتن پاڼې وګوري، نو خپلو ټاکلو موخو ته رسیدلی شي. د برنامه منتظم ډاکټر شبروز پکتین مشال راډیو ته وویل
د خوست د ځوانانو نتیجه ډیره په زړه پورې ده. که څه هم د خوست ولایت د هیواد په کچه په 5 غوره کې رانغی، خو د یالی تو پیسیدی ډیرا لوړه ده. شاوخوا زمونږ له ښوونیز مرکز څخه نویز د کوونکې طب ته بریالي کېدل، دا که مونږ له نورو ولایاتو سره پرتله کړو نو دا زیات شمېر دی.
د کانکور بریالي ګډونوال وایي سره له دې چې د زده کوونکو په ښوونه روزنه او د هغوی په شخصیت جوړونه کې د ښوونځي رول ټاکونکی دی، خو د ښوونځي له چاپېریال بهر ځینې تیاریانې بیا د هغوی د بریا چانس ډېروي. زده کوونکی نعمت شکیب وایي
دا ځینې داسې برلمې لري چې هغه موږ په ښوونځیو کې نه لرو، لکه اونیس کانکورونه اخیستل، لکه د نصاب مکمل تدریس، لکه د مکتب د ټولو درې کلنو کتابونو د مطالعې پلان موږ ته راکول چې دا موږ ته په ښوونځي کې نه دي راکړل شوي، او همدا ډول لکه د سیمینارونو د ایرول زموږ لپاره، او همدا ډول کوم بریالیو زده کوونکو تشویق، هغه زده کوونکي چې د اونۍ په جریان کې په ښو نمرو کې راشي د هغوی تشویقول او هغوی ته یو څه جایزې ورکول، دا د کوونکو د مورال په لوړېدو باندې یو سل فیصد تاثیر غورځوي، د دې اراده کوي کوي.
د کانکور زده کوونکي په اوس وخت کې چې د حکومتي لوړو زده کړو د مؤسسو او پوهنتونونو د جذب ظرفیت ډیر نه دی، له مخکې درسي تیاریانې د مهمو اړتیاو په توګه ګڼي. یو بل تن زده کوونکي قریب الله همت وویل
داسې ښوونیز مرکزونه چې موجود دي په داول خوست ولایت کې په نورو ولایتونو کې، دا یو زده کوونکی تر خپل هدف ډیر په اسانۍ رسولی شي، ځکه ښوونځي کې پوهېږم تر دولسمه پورې راشي، استادان یې تشویقوي خپل درسونه تر ځای، خو آمدګۍ کې سړی ځان چمتو کوي تر کانکوره پورې. کچری کې دغه سیستم چې دا ښوونیز مرکز کې دا په ښوونځیو کې تطبیق شي، په شخصي په دولتي کې زه فکر کوم چې ډایرکټ مستقیما له ښوونځیو ته هم خپل ښوونځی ته بریالی کېدای شي. زده کوم
یاد دیوی د کانکور په سګنوی ازموینو کې د خوست څخه شاوخوا 3300 زده کوونکو ګډون کړی وو، چې د دې ډلې یوازې د یو خصوصي ښوونیز مرکز شاوخوا 150 فارغانو په کې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړې. په خو چې په کانکور کې نجونو فارغانو هم برخه اخیسته، خوست کې د کانکور د ګډونوالو شمیر 5000 کسانو ته نږدې شوی و.